عروسی که میشه. و دیگه ای که خانم
بله
در کارای خانه سهم بگیرن و عروس خود امو خرد بودن کم سن بودنش درک کنن و بفهمن که اونا ناتوان هستن در بزرگ.
سلامت باشین. تشکر زیاد شنونده عزیز. در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. شماره 0796061061 فراموش نکنین. تا یک ساعت دیگر همکارم صفی الله استانکزی با شما سه اوقات خوش داشته باشین.
من نه کوم مرزوغی اسی چې دی یو کلیز راګونو ډراما او پسې بحث تاسو ته وړاندې کړ. وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې شوې. دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د صفی الله سنګزای تاسو ته وړاندې کوم. ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې یو دوه راپور هم درته خبرو او تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسیون له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو بریدونو او نښتو په اړه ډیپلوماتیکې حل لارې ولټوي، ځکه چې د دغه کمیسیون په خبره د دواړو هیوادونو اړیکې سختې خرابې شوې دي. په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو ملاتړ کړی دی. دا خبره د بښنې د نړیوال سازمان استازې هوریه مصدق کړې. او د برټانیې صدراعظم تریزا می په امریکا کې ویلي برټانیا امریکا باید د خپل تاریخي ځانګړي اړیکو د برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي، خو د ګرانبیا جګړې د پیل وخت تیر شوی. بشپړ خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو بریدونو او نښتو په اړه ډیپلوماتیکې حل لارې ولټوي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې سختې خرابې شوې او باید د وضعیت د زیات خرابۍ مخه ونیول شي.
دغه شک نشته چې د دوه ملکونو په منځ کې هغه سرحدي نښتې کله کله کېږي. د پاکستان او د افغانستان نښتې لږ د تشویش وړ، ځکه دي چې د دواړو ملکونو تعلقات په دې اخرو کې یو څه څه خراب شوي دي. زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت دلاره چې زر تر د وزارت خارجه د لارې دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړي.
خغلی صالح په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د کندهار د سیمه ییزو چارواکو په خبره پاکستاني ملیشه او پرون مازدیګر د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په افغان پوځیانو حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته تایید کړ چې په افغان سرحدي پوځیانو د پاکستان ملیشه او ډزې کړې او پکې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه نښتې له نیم ساعت وروسته غلې شوې. پاکستان د وروستیو نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره سیاسی حل لارې باید پر مخ وړل شي. په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو ملاتړ وکړ. د بښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان استازي هوریه مصدق دا خبره تیر ماښام له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دا وایي څه چې زموږ لپاره د خواشینۍ وړ وو، دا دی چې د افغانستان سفیر په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو د ایستلو له پالیسۍ په کلکه ملاتړ وکړ. دا حال دا چې موږ پوهیږو د افغانستان دولت د کډوالو لپاره کوم ظرفیت نه لري او نه کوم کار کولی شي. نه پوهیږم چې د افغانستان استازی له کوم مدرکه دا ډول امکانات افغان حکومت ته برابروي. په دغه غونډه کې چې پرون د بلجیم په مرکز بروسل کې جوړه شوې وه، د بشري حقونو د ملاتړو ادارو لکه د بښنې نړیوال سازمان، آکسفام، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری استازو او هم په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر ګډون درلود. او په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په جوزجان کې د یخنۍ له کبله د مړه شویو ماشومانو په اړه ورکړل شوي راپورونه ارزوي. د دغې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی په ولایتونو کې ښه امکانات لري او له دې ډول پیښو سره د مرستې لپاره چمتو دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې په جوزجان کې په درزاب ولسوالۍ کې 28 تنه چې پکې 12 ماشومان هم شامل دي د یې سړې هوا له امله مړه شوي دي. دا خلک وو چې د چارواکو په خبره د ستاریپول سیاد ولسوالۍ نه د داعش او وسلوالو مخالفینو د جګړو له ویرې د درزاب ولسوالۍ ته کډه شوي. به هم خرغلی و سمبرازو ده سیمی و نره مهم خبرونه تا. ده بریتانیا صدر اعظم تریزا می وی بریتانیا او امریکا باید ده خپلو تاریخی زنگری و اړیکو ده برخی پا توگه ده نره مشری وکری. می ویل ده افغانستان و عراق پا تیر ده گرانبای جگرو ده پیل وقت ختم شوه ده. ده بریتانیا صدر اعظم ده پنجمی پرز ده امریکا پا فیلادلفیا ایالت که ده جمهوری غختون که یوی غنده تا ده وینا پر محل ده خبر وکره.
The days of Britain and America intervening in sovereign countries in an attempt.
اوسی وخت یو شوی چې امریکا او برتانیا د هیوادونو په چارو کې د رغونې په خاطر مداخله وکړي، خو موږ به تفاوت هم نشو پات کېدل. نشو ویل چې ګواښونه څه وخت واقعي وي او څه وخت مداخله یې خپلتیا زموږ په ګټه ده. تیرزا می همدارس د ایران او پنځه جمع یو هیوادونو ترمنز لاټومی تړون ملاتړ خود خو وی ویل چې باید سمه څارنه پرې وشي. د برتانیې صدر اعظم پرون په فیلادلفیا ایالت کې د جمهور غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې وکړي. تمه ده اغلی می نن د امریکا متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره وګوري. په یو بل خبر کې ورته چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ګوښه کېدو د غوښتنې په سر په بیاکتنې ټینګار کړی دی. بوریس جانسن ویلي خدای چې د اسد د ګوښه کېدو د غوښتنې پر ځای هغه ته د ملګرو ملتونو د ترڅار لاندې انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورکړل شي. جانسن پرون په لندن کې د خبرې په پارلمان کې وکړې او وی ویل ټول ټینګار کوي چې بشار اسد باید ګوښه کړی شي، خو هیڅکله دا خبره نه ده عملي شوې. د بوریس جانسن دا دریز چې د بشار اسد ګوښه کولو پر ځای هغه ته د انتخاباتو چانس ورکړل شي د روسیې او ایران له هغه دریز سره ورته دی چې اسد باید د سیاسي انتقال پر مهال په انتخاباتو کې چانس ولري. بوریس جانسن په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ د سوریې د لوی ښار حلب د بیانې ولو لپاره د اسد د دریز د ملاتړ په خاطر د واقع بینی وړاندیز کړی دی. د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د امریکا متحده ایالاتو او ناټو د غړیو هیوادونو ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2018 کال په اوږدو کې په یوکرین کې د روزنې ماموریتونه ترسره کړي. د یوکرین د ولسمشر دفتر په خپل ویب پاڼه کې دغه اعلان وکړ او ویل د یو مخکینی نه اعلان شوی پلان لمخې به یوکرین د شاوخوا 3000 ځواکونو کوربتوب وکړي چې وسلې او الوتکې به ورسره وي. دا پلان د 2018 کال په ترڅ کې د سولې پروګرام لپاره د ناټو د همکارۍ یو برخه ده. ویل کېږي شاوخوا 2500 سرتیری تر لاسو پورې کښتۍ، 15 اوبتلې، الوتکې او نور تجهیزات به د راتلونکي اوړي په موسم کې د 15 ورځو لپاره د روزنیز ماموریت ترسره کېدو په خاطر یوکرین ته یوړل شي. او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیران د هغه پلان پر مخ وړلو کار کوي چې لمخې په افریقا کې د کډوالو کمپونو سره مالی مرسته کیږي. دا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو او د نورو مرستندویو ټولنو سره د مرستې یو برخه ده چې کډوال اروپا ته ترتلو د مخه ارزوي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزیر پرون په مالټا کې د اروپایي ټولنې د وزیرانو د غونډې په څنډه کې وویل اروپا باید ډاډه شي چې ټول کډوال اروپا ته نه ورول کیږي، بلکې هغوی خوندي ځایونو ته استول کیږي. اروپایي ټولنه غواړي اروپا ته د هغو خطرناکو افرادو د ورتلو مخه ونیسي چې له لیبیا څخه ایټالیا ته په غیر قانوني توګه داخلي کیږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو د کتلو لپاره www.azadiradio.com ویب سایت ته ورشئ، پښتو برخه انتخاب کړئ او پښتو خبرونه او راپورونه همالته ترلاسه کړئ. ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو په لومړۍ برخه کې چې دوه ریپورټونو ته ځای شته، دا اوري چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې خوشبيني خودلې چې د برتانیوي ډیپلوماټ منځګړیتوب وکولای شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو مثبت اغیز ولري. د برتانیې صدر اعظم تیرزا می په امریکا کې ده، تمه ده نن له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. هغه ویلي برتانیا او امریکا نور د نړۍ په چارو کې مداخله نکوي، خو به تفاوت هم نشي پاتې کېدلی تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د برتانیا صدر اعظم تیرزا می وی برتانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي ځانګړي اړیکو د وی برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي. می ویل د افغانستان او عراق په څیر د ګران بیا جګړو د پیل وخت ختم شوی دی. د برتانیا صدر اعظم د پنځم په ورځ د امریکا په فیلادلفیا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې کړې. مخکې له دې چې دا رپورت تاسو ته خپور کړو، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر څرګندونو ته ورځو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر خوشبيني ښودلې چې د برټانوي ډیپلوماټ منځګړیتوب به وکولی شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو مثبت اغیز ولري. عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل دا د برټانیا د حکومت د تیرو هڅو په دوام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته بې باورۍ د له منځه وړلو یوه نوې هڅه ده چې په خپله د برټانیا په ابتکار شوې ده. په کابل کې د برټانیا سفیر ډومینیک جرمی د رواني اونۍ په ترڅ کې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر اهمیت خبرې کړې دي. تفصیل د فریباز ظاهر پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې د برېټانیا په خوانی هڅې کامیابې نه وې، خو د ده په خبره دا په دې معنا نه ده چې درېیم ګړي هیوادونه باید له دې هڅو لاس واخلي. عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او پاکستان له روانو ناخوالو څخه د راوتلو لپاره د اړیکو د ښه کولو پرته بله لار نه لري.
په نهایت افغانستان او پاکستان بله لار نه لري مګر چې د موجوده وضعیت نه د وتلو مثبت جهاد پیدا کی. موجودہ کم وضعیت چې موجود دی هغه د اعتمادي فضا ده دارک ده د دواړو لورو ترمنځ اتحاد موجود دی. دا تاثیرګذار د افغانستان په وضعیت باندې او همدارنګه تاثیرګذار د پاکستان په وضعیت باندې. نو همدغه دی چې دا درېګړي هیوادونه هغه څوک چې مشترک دوستان دي دغه وضعیت البته کال په کال باندې لا په کال کې داخل کې څو ځلې داسې فرصتونه رامنځته کیږي چې امیدوار بخون کې اوسي. نو پوهېږي چې بیا داسې فرصتونه دلي اوسي چې دې ته حقیقي اوسي چې یو ځل بیا خپل منځګړیتوب وازمایي.
په کابل کې د برېټانیا سفارت د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامې کې وویل چې ډومینیک جرمی د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا، د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري، د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره ولیدل. په اعلامې کې راغلي چې په دې لیدنو کې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سرحدونو مدیریت او ښه سوداګري څرنګه اهمیت لرلی سي بحثونه سوي دي. دغه راز پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د دغه هیواد چارواکو له ډومینیک جرمی سره په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې هڅو په برخه کې د اسلام آباد ملاتړ ښودلې دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی و چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره ضروری ده چې په خپلو کې د همکاریو لپاره کار وکړي.
having a better relationship
da afghanistan o pakistan tarmanz khi adi ke da britania jidi lumri tob de zaka da la iqtisadi nazar da afghanistan o pakistan da iqtisad da para de muhima da pakistan te safar laram aw hadaf hamdare che da afghanistan o pakistan lo hukumatun sara padi barkh ke kar wukru che pazino barkh ke tekhniki hamkari waladi che da doi da hamkari siyasi hamkari ta la ra hawara kri padi pohigam che da dwaro hiwadun lo para stunz manada kho muhima hamda.
دغه برتانوي ډیپلوماټ هیله ښودلې چې د امریکا نوې اداره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو برخه ته توجه وکړي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د افغان حکومت اجرایی ریاست د پنځمې په ورځ ټینګار وکړ چې افغان لوري غواړي له پاکستان سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته لا غلا ډېر خړپړې سوي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان هغه ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې کړي وې عملی نکړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هیله خودلې ده چې د برېټانیا منځګړیتوب به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې مثبت رول ادا کړي. ښاغلي زاخیلوال وروسته له هغه د څرګندونې ازادي راډیو ته وکړي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی تیرونی اسلام آباد تللی، هلته د صدر اعظم په شمول له ځینو مهمو پاکستانی چارواکو مقاماتو سره خبرې کړې دي او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په خوالي او د اړیکو په نږدې کېدو بحث کړی دی. خدمنو ریونکو، د پروګرام په معرفي کې مو په تیروتنې سره وویل چې د ازادي راډیوي مجله به درته خبرو، خو په دغه پروګرام کې چې تر 11 بجو به دوام کوي د ځوان فکرونیز پروګرام درته خبرو او د ازادي راډیوي مجله په 12 بجو د افغانستان په وخت تاسو ته خبريږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د مسالې تر ټولو غوره او ښه حل د سیاسي خبرو اترو له لارې راوستل کېدای شي. د یاد وزارت ویاند نفیس زکریا همداشان وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې لپاره مهم دی او په خبرې چې پاکستان په دې لړ کې خپل کردار لوبولی او مخکې هم دې کار ته ژمن دی. تفصیل د زبی شفق پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جنگ پر ځای د خبرو اترو لار خپله کړی شي او د دې هیواد د ستونزو د واري یوازینی حلي سیاسي خبرې اترې بللې. د یاد وزارت ویان نفیزی کرا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي غونډه کې یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی او په خبره یې چې پاکستان مخکې هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره کردار لوبولی او راتلونکي کې هم دې ته ژمن دی. ښاغلي ذکریا دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان طالبانو د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د یو لیک له لارې چې په رسنیو کې خپور شو ویلي ول چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي او ټینګار یې کړی و چې دا جګړه هیڅوک نشي ګټلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم د خبري غونډې ته ورته خبرې کړې او وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د پوځي ځواک کارولو مثبته نتیجه اندور کړې او ټینګار کوي چې د افغانستان مسله د پوځي طاقت کارولو پر ځای یوازې خبرې اترې اوارولی شي. نوموړی په دې اړه وایي
پاکستان
له پخوا راهیسې ټینګار کوي چې خبرې اترې او سیاسي لاره د افغانستان د ستونزو تر ټولو غوره او ښه حل دی. په روانه میاشت کې په یوه ورځ د افغانستان په کابل، قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وشول چې په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت د 5 ډیپلوماتانو په ګډون پکې تر 500 زیات کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. افغان چارواکو تر دغه بریدونو وروسته تور ولګاو چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې بهر تنظیم شوي وو. په عین حال کې د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي ویلي ول چې د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې ترهګر د مرکزونو په ختمولو کې پاتې راغی او د دې هیواد له نوي ولسمشر غوښتي ول چې د پاکستان په اړه د خپل تګلارې بدل کړي. نفیس ذکر د افغان چارواکو د وروستیو تورونو او څرګندونو په اړه د پښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان حکومت د پر نورو تورونو لګولو پر ځای پر خپله خاورې ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي. افغان مشرانو ته پکار دي چې تورونو د لګولو پر ځای د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې له پاکستان سره د همکارۍ په پراختیا ته پام وکړي. دا یادونه ورده چې اسلام آباد او کابل په دې وروستیو کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې له امله یې د دواړو ترمنځ اړیکې هم د پخوا په پرتله سړې شوې دي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان د مسالې تر ټولو غوره او ښه حل لاره سیاسي خبرې اترې دي او باید سیاسي خبرې اترې مخته وړل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وویل د افغانستان د سولې او ثبات دراوستلو لپاره پاکستان خپل کردار ادا کړی او نور هم په هڅه کې دی چې افغانستان سوله او ثبات ولري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی په هیواد کې د دولتي سرتیرو او د دولت د مخالفینو لخوا د نظامی مقاصدو په خاطر شاوخوا 30 ښوونځي تړلې دي. د معارف وزارت دا خبره د پنځمې پر ورځ وروسته له هغه وکړه چې د بشري حقوقو د څار ادارې په یو راپور کې وویل دغه ادارې په یو څیړنه کې وموندل چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره ښوونځي د امنیتي ځواکونو د اډو په توګه کاروي. د افغانستان دفاع وزارت دا خبره ردوي چې افغان ځواکونه له ښوونځیو د اډو په توګه کار اخلي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د معرف وزارت وایي چې د هغو ښوونځیو په شمیر کې چې د نظامي هدف لپاره کارول کیږي د پام وړ کمی راغلی دی. د دې وزارت په وینا هغه ښوونځي چې د نظامي اهدافو لپاره کارېدل مخکې تر 250 پورې وو خو اوس تر 300 رقم سوي دي. د افغانستان د معرف وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښوونځیو هم دولتي ځواکونه او هم د دولت وسلوال مخالفین د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. دی وایي له بده مرغه شاوخوا 30 ښوونځي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د دولتي ځواکونو او دولت د مخالفینو لخوا د نظامي اهدافو لپاره کارېږي. د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ویلی سم چې له یو بل سره په بشپړه توګه همکار یو او د جګړې په وخت کې کله چې په ښوونځیو کې زده کوونکي نه وي دوی له هغه ښوونځي د یو څو ورځو لپاره استفاده کوي او وروسته یې موږ ته پرانیزي.
د
افغانستان د معرف وزارت دا خبرې وروسته له هغه کوي چې د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل وروستي راپور کې ویلي په 2018 کال کې په خپل یو تحقیق کې وموندل چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره له ښوونځیو څخه د اډو په توګه استفاده کوي. هیومن رایټس واچ همداراز په بغلان ولایت کې یو ښوونځي ته په اشاره وایي چې دولتي ځواکونو په 2015 کال کې هلته ځای نیولی وو. هیومن رایټس واچ ویلي چې د دې ښوونځي مسؤلینو هڅې وکړې چې له کابل څخه د دستور له لارې له ځواکونو وغواړي چې دغه ښوونځی پرېږدي، خو د دغو ځواکونو قمندان په دې اړه دستور ته پام ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له ښوونځیو څخه د نظامي اهداف په توګه د کار اخیستل کېدو خبره ردوي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رتمنیش ازادي راډیو ته وویل، کله چې دښمن له ښوونځیو کار اخلي موږ باید ښوونځي وژغورو. څه ډول یې وژغورو؟ یقینا باید تعرض وکړو او دښمن له ښوونځي د باندې راوباسو، او په هغو مواردو کې چې موږ له ښوونځیو دفاع کړې ده او موږ هلته وو، دا په دې معنی نه ده چې موږ هلته اډه جوړه کړې وه. د امنیتي او دفاعي ځواکونو اډې معلومې دي او په داسې ځایونو کې دي چې هلته ټولې نظامي اسانتیاوې لرو. موږ په ښوونځیو کې نظامي اسانتیاوې نه لرو او د خلکو په کورو کې یې نه لرو، نو ځکه کله چې عملیات پای ته ورسیږي موږ بیرته خپلو قطعاتو او اډو ته ستنیږو. تر دې مخکې پر طالبانو تور و چې په افغانستان کې د نظامي مقاصدو لپاره له ښوونځیو او استوګنځایونو څخه کار اخلي. د بشري حقونو د څار اداره وایي چې له ښوونځیو د نظامي استفادې له کبله ښوونځي تر حملو لاندې راتلای سي. د زده کوونکو او ښوونکو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي او د زده کړې لړۍ مختل کیږي. د افغانستان د معرف وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله تر زرو ښوونځیو زیات تړلي دي. دغه وزارت وایي چې هڅې کوي د دغو ښوونځیو پرانیستلو ته دوام ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په هلمند کې روان عملیات د انتقادونو سره مخ شوې دي. د هلمند ولایتي شورا وایي هیڅ ډول عملیات وجود نه لري، خو د هلمند والی وایي روان عملیات به ډیر ژر چټک او نورو سیمو ته وغځول شي. زموږ همکار الیاس دایی چې د جنگ لومړۍ کرښې ته تللی وایي سرتیری د کمو امکاناتو څخه شکایت کوي او خلک د جګړې له اوږدېدو دا په داسې حال کې ده چې اوس هم هره شیبه د لښکرګاه په دوهمې او درېیمې امنیتي اوزو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کیږي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې جګړه پیچلې سوې ده. امنیتي سرتیري او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي. د وسلوالو نه معلومېږي، خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیري په هرو څلورویشتو ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي. هوا سړه ده، سرتیري په ټنګونو نیمو نړېدلو خونو او خزو کې ترکشونو تناستي. د جنگ لومړی کرښه نږدې هم خلک نسته، خو یو یو ځای د بامونو له سره د بخارۍ دود پورته کیږي. دلته می سرحدي پولیس وایي وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري، د دریو میاشتو ماشینې ورته نه دي رسېدلي او مسؤلین هر ورځ د عملیاتو د پیل وایي خو تر اوسه نه دي شروع شوي.
امکانات نه لرو، سلام نه لرو، مهمات نه لرو چې ورسره وجنګیږو، نه نو په دې خاطر موږ مخته چې ډېر نه سورتلی. اخوات
زما نوم اسدالله دی. دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنگ شروع شوی دی. موږ دلته ولاړې ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم، نه وسایل لرو سم، او دغه دښمن وسایل او مهمات شان تر موږ ډېر دي. موږ دلته ولاړې ځای پر ځای شوي دلی، خو ترکش په ترکش سره اخته یو.
که څه هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، خو په هلمند کې درک نه لګېږي. میاشتې کېږي چې د جنگ لومړۍ کرښې په دوهمې او درېیمې امنیتي حوزو کې په خپل حال پاتې دي، اما د بشران او سپینې کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخندزاده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري. هغه د دوهم شفق په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ.
عملیات چیرې دي؟ عملیات تیره شپه ته چې په دې کمربند باندې د عینکو د بولانو د سپینې کوټې په کمربندو باندې تاسې خپله شاید چې تاسې به دا ټکانو دا جنګ تر سره پورې تاسې اورېدی چې دا د ټولو ښار خلکو ته دا معلومه ده چې عملیات چې عملیات کېږي باید په نتیجه کې یو څه په لاس راشي. دا عملیات چې کېږي نتیجه نه لري، بیا نتیجه عملیات بیا نتیجه پلان دی.
مجید خونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنی فرصت هم په تشو وعدو د لاسه ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د شفق دود د روانو عملیاتو په څنګ کې به ډېر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
د لوګر والی وی شاوخوا یو لزر دری بزمکه ده، اته لسوه غصیبینو لخوا په بخښنه سره د اتلسو غاصبینو لخوا غصب شوی خو ولایت مقام پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. حلیم فدایی وایي غاصبین هڅه کوي د معاملې له مخې د ځمکې په خپل تصرف کې ولري، خو حکومت به پر وړاندې قانون تطبیق کړي. زموږ همکار یوسف زدران په لوګر کې د ځمکو په سر د پیدا شوی جنجالونو په اړه له ښاغلي فدایی سره مرکه کړې او په پیل کې د ځمکو په سر د پیدا شویو لانجو په اړه پوښتنه کړې.
په لوګر کې د 1300 نه زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا 13000 نه زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده چې د ډیرو زیربنایي مهمو پروژو مخه نیولې د ناامنۍ سبب شوی دی او بل اخره ولسته یې هغه محسوس او ملموس خدمات ټکنی کړي دي. موږ ارزیابي وکړه کوم ځمکې مو چې مو تشخیص کړلې دا غصب شوی دي، د هغوی د استرداد لپاره مو عملي اقدامات وکړل چې په هغې کې د شیروازي په سیمه کې د یونیسف لاس ځمکه شامله وه او اوس د نیازیو ځمکه ده. همدغسې نورې څومره چې ځمکې دي د هغوی دپاره موږ قوي اراده او تعهد لرو چې افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر چې کوم هدایات دي د ځمکو د استرداد په اړه چې غصب شوي دي او همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې باندې دغه مبارزه به موږ نور هم ګړندی کوو. چې کله دغه مبارزه پیل شوه نو مقتدي ده چې هر خلک چې غاصبین دي هغه به مقاومت کوي، اتهامات لګوي. اما
بلې فدای صاحب په دوه کې څوک شامل دي د چا د نفوس څخه په استفادې دوی دا کارونه کړي که دا عمر خانه شي؟
په دې کې خو شک نشته چې غصب تنعی نه کیږي، دا یوه شبکه وي، یوه حلقه وي، ځینې سرګندې وي، ځینې ناڅرګندې وي. کوم پورې چې د نیازیو په ځمکه پورې تړاو لري په دې ځمکه کې موږ هلته دوه کسه چې قباله یې د ارتشا او فساد اداري عالي اداري هم جعلي ثابته کړې، محاکمو هم جعلي ثابته کړې او د دولت په نفع فیصله کړې. په دې کې حاجي دوران او حاجي دولت او همدارنګه شپږ نور کسه هم په همدغه کې شامل دي چې دغه ځمکې غصب کړې دي.
بل دوی اصلا د چا د نفوذ څخه په استفادې دا کار کوي یا حتی د خبرې شخړو ته ځي؟
دې خو اول خو دوی خپل د پیسو د خپل شریکبانو نه چې هغه د پردي تر شا کار کوي سره هم لاس لري. څنګه دې سیمې ته دوی همدغه حاجي دوران د معاون اول له نوم نه په استفادې یو کس د مشاور په نوم باندې هم راوس چې هغه د جنرال صاحب دوستم مشاور ده او سره غیر مسؤول وسلوال کسان هم ول چې محرکین د قضیې هم ول د دوغو نه ټولو نه استفاده کوي او کوشش کوي چې دولتي ځمکې غصب کړي.
د همدې هدف د پوره کېدو لپاره په محمد اغې کې چې کومه جګړه رامنځته شوې وه په هغې کې مرګ ژوبله هم بالاخره اوښتې وه. په همدې ورځو کې په تاسو باندې عجیب غریب تهمتونه واردېدل چې ګویا د والي کسانو خلک وژلي دي، ځمکې غصب کړي دي، تاسو په دې موضوعات څه ځواب لرئ؟
والي ځمکې نه غصبوي، والي د دولت د نماینده په توګه د ځمکې مالک دی. تر کومه حده پورې چې په دې پورې تړاو لري د والي کسان راغلي دا مطلق بې اساسه مطلق یو اتهام دی، صرف د شخصیت وژنه ده، ترول دي. که دوی په حق وي او رښتیا قبالي اسناد او قبالي د دوی صحیح وي ولې محاکمو ته نه حاضرې کي، ولې له پولیسو نه پټ دي، ولې محکمې ته نه راځي؟ اما دوی راغله وتښتېدل، بالاخره محکمې دغه ځمکه د دولت په نفع باندې فیصله کړله.
بالکل فدای صاحب، دې زورواکي ته په کتو ستاسو هغه پیل شوې مبارزه لا جدي کېږي که نه وروشوي حالاتو ته په کتو بالاخره څه کېدونکي دي په لوګر کې؟
چې څومره هم فشار وارد شي او څومره هم زور ووهي زما مبارزه به له دې نه نوره هم ګړندۍ وي او نوره به هم تېزه وي او نور بم جدی وی او له هیڅ غاصب فاسد او تروریست سره به مونږه ترحم نکړو او د قانون مطابق به سره چلو.
کافی ځواک لري په بدل کې
ولس زمونږ ځواک دی. ولس نن د محمد اغه ټول ولس راغلی وو او زمونږ دغه اقدام نه ملاتړ اعلان.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
ازادي راډیو ته غوښتل لوګر ل والی حلیم فدایي سره مو مرکه اوریدله. خغلی فدایي د یو لزره جریب از مکه په اړه باندې چې په لوګر کې د خبره د غصبینو لخوا غصب شوی و او اوسې د برتنیولو لپاره حکومتي چارواکو پوزیانو خپلې هڅې کړې دي او په دې وروستیو کې لانجه هم پرې شوی و. خبرې کولې هغه ویل چې د غزمکه د محکمې د حکم لمخې د دولت بلل شوی او باید دولت ورکړل شي. اوس هم راځو هغه سیمیسونو ته چې ځینو اوریدونکو رالیږلي. بصیر هیلمن له کابل نه لیکلي د همسایه هیوادونو سره ښه روابط به د افغانستان په ګټه وي. په دوو نورو سیمیسونو کې چې اسد اندړ له میزانی ولسوالي لیکلي د افغانستان او پاکستان خبرې باید د افغانستان او پاکستان مسله باید یوازې د خبرو له لارې نه بلکې د جنگ او نظامی قوت له لارې هم په مخ لاړ شي. د په خبره سیاسي خبرې کار نه ورکوي. وسیع الله عبدالرحیمزی د لغمان له قرغیو لیکلي د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. که نن امریکا او پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلی شي. تاسو هم کولای شئ په اس ام اس اتسواتلس باندې لمونږ سره خپل نظر شریک کړئ. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو بریدونو او نښتو په اړه ډیپلوماتیکې حل لارې ولټوي. پرون د سپین بولدک او شورابک په ولسوالیو مینځ کې په کندهار ولایت کې په سرحدي پوځیانو د پاکستاني ملیشو لخوا ډزې شوې چې پکې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناهغښتونکو د ایستلو ملاتړ وکړ. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان استازي هوریا مصدق ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداروي په جاوزجان کې د یخنۍ له کبله د مړه شوي ماشومانو په اړه ورکړل شوي راپورونه ارزوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وی اوس یو وخت تیر دی چې په ګران بیا جګړو کې ښکېل اوسو. هغې دا خبرې په امریکا کې د خپل سفر پر مهال وکړې. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ګوښه کېدو د غوښتنې په سر په بیاکتنې ټینګار کړی دی. او د یوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د امریکا متحده ایالاتو او ناټو د غړي هیوادونو ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2018 کال په اوږدو کې په یوکراین کې د روزنې ماموریتونه ترسره کړي. ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د برېټانیې د صدر اعظم د سرګندونو نور جزئیات ته. د برېټانیې صدر اعظم تریزا می وی برېټانیا او امریکا باید د خپل تاریخي ځانګړي اړیکو د یوې برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي. خو وی د افغانستان او عراق په څیر د ګران بیا جګړو وخت ختم شوی. تریزا می د پنځمې پورز د امریکا په فیلادلفیا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. هغه د نړیوال تروریزم په څیر ننګونو په برخه کې د امریکا او برېټانیا پر همکاري او یووالي ټینګار وکړ. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د برېټانیا صدر اعظم مخکې تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري په فلادلفیا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا او برېټانیا باید په ګډه د هغو ننګونو په وړاندې ودرېږي چې لویدیځ ګواښي. تریزا می په دغو ګواښونو کې د اسلامي دولت ډلې توندلاري، د چین پرمختګ او د روسیې یاغیتوب یاد کړل. تریزا می وویل چې باید د تروریزم په وړاندې د مبارزې هڅې لا پراخې سي، ځکه د دې په خبره د یو تروریست په وژلو سره کېدای سي د څو بې ګناه انسانانو د وژلو مخه ونیول سي. خو دا وایي تر هغه چې د تروریزم ایدیولوژي له منځه ولاړ نه سي، هیوادونه به له ګواښونو سره ژوند کوي. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې هغې وویل چې لویدیځ باید له روسیې سره اړیکې وپالي، خو باید د مسکو نیت په برخه کې محتاط اوسي. دا وایي کله چې پر روسیې خبرې کوو، دا به عقلانه وي چې د ولسمشر ریګان مثال ته ورسو چې کله هغه له خپل روسي سیال میخایل ګورباچوف سره مذاکرات کول، هغه متل مراعتوه چې وایي باور وکړه خو وې ارزوه. ولسمشر ته زما مشوره دا ده چې ورسره ښکېل سه خو محتاط اوسه. تری زمه د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمه پر الحاق سخت انتقاد وکړ او دا کار غیر قانوني وبله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې غواړي د تروریسم سره د مبارزې په برخه کې له روسیې سره شی همکاري اوړي کې وبالي. ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال ویلي وی چې کېدای سي پر روسیې هغه بندیزونه لری کړي چې د باراک اوباما ادارې د کریمیا سیمه د الحاق لقبله پر مسکو لګولې و. د بریتانیا صدر اعظم په دغه وینا کې دغه راز وویل چې لویدیز باید د روسیې ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت په خطر کې نه دی. د بریتانیا صدر اعظم د ناټو د پوځي ائتلاف په څیر د نړیوالو نهادونو دفاع هم وکړه. د تریزا مې په خبره دوړه هیوادونه لډیر مدیرایسي د خپل ګټو د دفاع لپاره د یو بل ترڅنګ درېدلې او د ملګرو ملتونو او ناټو په تیر نهادونو ملاتړ کړی دی. خو هغه دغه راز د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه خبره تکرار کړې چې وایي په ځینو نهادونو کې باید اصلاحات رامنځته شي. دا د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته لومړنی بهرنی مشر دی چې ولسمشر ډونالد ترامپ مخامخ خبرې ورسره کوي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي یا دې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ باندې هم اوریدل شي او همدارس د ازادي رادیو د خبرونو د تعقیب لپاره facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک وګوره. په همدې سره رسیدو د یاد پروګرام پای برخه ته بیا به هم وایم چې د ازادي رادیوي مجله د افغانستان په وخت په 1215 دقیقو باندې تاسو ته نن خبريږي او اوس د ځوان فکر د پروګرام د نشر واره رسیدلې. دغه پروګرام د ځل په کونړ کې روح الله انوري د زینو ځوانو فعالانو سره جوړ کړی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلي اومنه. په تیر رسول سيزو کې زمو په هیواد کې ډیر مسولین خپل مسولیتونه په سمه توګه نه درکوي. که یو دولتي شی ورته وسپارل شي داسې احساس نه کوي چې ورڅ خبې څوک پوښتنه وکړي او د همدې پوښتنې نه موجودیت دی چې چارواکو او زورواکو زور موندلې او ډېرې دولتي مالونه خپل شخصي مالونه حسابوي. په نننی ګردی میس کې په همدې خبرې کوو چې ولې په مسؤلینو کې دغه د وطن دوستۍ احساس مړ شوی دی. دغه پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب او د عمرا خان لیسې استاد صادق الله ځوابونه وایي. لومړی دواړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو او درنو اورېدونکو تاسو ته هم ستړي مشي وایو. استاد عنایت الله شهاب کدا راته ووایه چې د انقلاب نه وړاندې کله چې په افغانستان کې د ثور کودتا کېدله د هغې نه وړاندې به خلکو دا احساس کاوه که یو دولتي چارواکی به و که یو عسکر به و که هر څوک به و دا احساس پهیې کوه چې دغه مال د بیت المال دی او زړه به یې پرې درد کاوه. اوس ولې دغسې احساس په چا کې نشته که دولتي چارواکی دی که عام سړی دی که یو متعلم دی د مکتب چوکیو سره هغسې پام نه کوي؟ څه لاملونه دي استاد؟
واقعا هم د هغه وخت قصې چې مونږ د مشران کوي د انقلاب نه مخکې نو د وطن سره مینه وه او د وطن د اوزارو اسبابو سره که دولتي و غیر دولتي و نو د خلکو ډېره مینه وه او هر دورې مشر نه چې پوښتنه کوي هغه د خپلې دورې هغه خوبیانې مونږ ته را تکراروي زمزمه کوي وایي چې پخوا داسې شو زمونږ په وخت کې دا و داسې و د وطن سره دومره مینه وه د وطن د مشر سره دومره مینه وه. زه به د دې په خاطر ته یې ویم چې مونږ سره یو استاد و او هغې ویلې چې کله داود خان کونړ ته راته نو مونږ د دې اسدآباد په چوک کې ورته دومره خلک را جمع شو چې دلته یو دو توتان ونې وي او په دغه ورځ باران هم ورېده. دا شاگردان دا چینار ډبې نه تر دیجې پورې په قطار کې ولاړو او یو توت ته دومره ځوانان ور وختل ماشومان او ځوانان چې دا توت را چپه شو نو دغه مینه وه د وطن سره، د وطن د هغه کس سره، د مشرانو سره. نو دا ټول په دې کې راځي انوري صاحب، هغه که څوک خپله وظیفه سمه اجرا کوي د هغه سره مینه کیږي واقعا. که څوک د وطن مال صحیح مصرفوي او صحیح استعمالوي د هغه سره مینه کیږي. نو دغه وخت خو دغه شو، او زمونږ په وخت کې واقعا هم چې ډېرې ناخوالې او نادودې مونږ ولیدلې، نه د چارواکي د وطن سره مینه شته، د هغې د خپل موقف سره او د خپل هغه ورسپارل شوی که ریاست دی که ولایت دی که قومنداني ده، د دغې سره یې مینه ده، او مینه په همدغې پورې راټوله. هغه نه د ملت سره مینه ښکاره کړله، او نه ملت ته داسې روحیه ورکړله چې د وطن سره مینه وکړي دا خلک. دلته مونږ د عامو پوهاوي پروګرامونه په مختلفو شکلونو باندې وینو، یو پروژه ختمه شي، خو داسې احساس او داسې عاطفه خلکو ته ور نه کړلی شوله چې د خپل وطن او د خپل وطن مافیها سره دوی هغسې مینه وکړي لکه څنګه چې مونږ د مخکنونه اورو.
تشکر استاد صادق. دا ته راته ووایي چې ولې مونږ یا زمونږ خلک دومره افراد کوي کله 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 بیت المال ته په هغه سترګه نه ګوري لکه کوم چې مسؤلیت ورسپارل شوی دی، بیت المال یې نه ګڼي، یعنی پام پرې نه کوي، هغه لوبې پرې کوي چې هیچا ورسره نه یې کړي. که اوس مونږ د حکومتي موټرې والو، په حکومتي موټرو کې هغه څه کېږي چې هیڅ زړه سوی پرې نه کېږي په هغه موټرو باندې، په بیت المال باندې. او کله کله داسې شي چې دعوه پرې وکړي او بیا د هغې د غصب کوشش کوي چې د غصب کې هر څه خپل کې، یعنی خپل کور ته یې راوړي. د دې لاملونه څه دي؟ استاد خو ویل چې هغه احساس نشته لکه مخکې چې وو، ستا په نظر باندې څه لاملونه دي؟
زه به لومړی یو حدیث ویم. نبی علیه السلام حدیث ته الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. نبی علیه السلام وایي چې هر یو کس د خپل رعیت هغه مسئول دی، ذمہوار دی چې خپل هغه اهل او عیال یا هغه څه چې ورسپارل شوي د هغې صحیح ساتنه وکړي. اسلام هم په دې باندې کلک ولاړ دی چې باید د دغه څوک چې د یو مسؤلیت ورته ورسپارلی شي دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړي. یو خو غټ اساسي مشکل دا دی چې په افغانستان کې څوک خپل مسؤلیت نه پېژني. مثال کې یو مسؤول دی، مثال چوکۍ ده، د مکتب میز دی، دا د مدیر مسؤلیت دی، دا د سامالین مسؤلیت دی، دا د استاد مسؤلیت دی چې دغه څارنې وکړي، دا تعقیب شي، او دغه څه چې
خپله د شاګرد مسؤلیت هم دا راځي چې یو ځای باندې کېني، یو ځای کې پاسېږي، باید هغه شی وساتي،
دغه وساتي، هغوی ته باید یو ذهنیت ورکړل شي. استاد باید په ذهنیت باندې کار وکړي. زمونږ استاد په وطن کې نن سبا چې موږ ګورو ذهنیت بالکل صفر دی. دنیا چې دا په هر ملک کې چې دی، مثال په اسلامي نړۍ کې واخلو، علما لګې دي خلکو ته ذهنیت ورکوي، هغوی ته تشویق ورکوي، هغوی د خپلې خاورې د وطن سره مینه کوي. لږ ضرر نه غټ ضرر جوړېږي، د لږ تاوان نه لوی تاوان جوړېږي. همدغه عوامل دی چې زموږ استاذ په مکتبونو کې دا څونه تلفات چې دي، دا څونه ورانۍ چې کېږي، ذهنیت نشته. شاګرد ته باید داسې ذهنیت ورکړي چې دا مال ستا دی، که ستا د کور شیشه ماته شي، ستا د کور چوکۍ ماته شي، یا ستا په کور کې لوښی مات شي، څونه پرې خلک پخاري. کېدای شي یو سړی په خپل بچي باندې ګزار وکړي. همدغه د مکتب مال دی، یا مثال بیت المال دی، که موټر دی، دا د هر سړی داسې وګڼي لکه دا چې زمونږ خپل دی. که چېرته څوک خپل نه ګڼي، نو دلته باید د مکافات او مجازاتو نه کار واخیستلی شي. که دولت یو سړی مثال یو مکتب ته لاړ شي، هلته مکتب کې پام وکړي چې یو مکتب چوکۍ روغه ده، میز یې روغ دی، نو په دې معلومیږي چې دا اداره روغه ده، دلته همکاري ده، دلته هماهنګي ده، دلته تشویق دی چې شاګرد چوکۍ نه ماته، یو جال نشلی، مثال په موټی دی، یو چمن دی، یو ګلدان دی، د هغې ساتنه کېږي، هغه ته خلک اوبه ورچي، نو دلته د مسؤلیت درک شوی دی. خو په کوم ځای کې چې دغه ورانکاري کېږي، دلته د مسؤلیت درک نه دی شوی. لکه مثال اوس داسې اورېدلی مې دي چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ تاوان د پولیسو او د مثال د ملي اردو د هغه تاوان نه دی چې کوم د عسکري یا دغه چارواکي دولت ته رسوي.
بالکل،
دوی باید د دې لپاره لارې د حل دا ده چې دا هر شی چې دی دا باید ثبت شي، د دې بل عوض باید پیسې واخیستل شي. مثال د اردو موټر دی، د پولیس موټر دی، رینجر دی، خلک ځان د پاره استعمالوي، دنه باید دا په ډرایور پسې سب شي. لکه ماسته چاپ سره موټر سب کوي، کنه په دې عسکر پسې دا موټر سب کړه، که دا موټر دی خراب کړو یا دی وو یو، که د جنگ حالت یې هغه بله خبره ده، هغه بیا حالات معلومیږي، کېدای شي دولت یې مصرف ورکړي. او که چېرته په شخصي کار پسې وځي یا اس په بازار کې ګرځي، عام ولس په عذابوي، لکه دا موټر په دپسې سب شي او چې دنه باید کسری مشهور شي.
ګوره صادق استاد، ما یو وخت کې یو چا سره یو سوی منصب پخوانی هغه سره ما خبرې کولې، هغې ویلې چې مونږ ته به موټر تسلیم شو یا یو وسله به تسلیمه شو، د یو یو میخ پوښتنه به یې زمونږ نه کوله چې دا میخ څه شو، ولې ورک شو.
تپوس نشته اوس د مخکې مایش د مسؤلیت ادراک نشته. بعضې موټرې مونږ وینو په دې ښار کې، هلته دغه موټر د سي ته چې دا د دې سرباز یا خپل موټر دی، سرویس به ولکلی غوړ کړی بي پاکلی بي ته به حیران به شي چې لکه دا لکه دسې په خپل روپۍ ورکړي. خو بعض موټر ته چې وګوري دا غاړې ولوالي دي داسې کلی ده چې ته وایې چې لکه دا اوس لکه د جنګ د صحنې نه راووته، نو دا به دوی پسې سب شي، دا خلک باید مجازات شي چې دوی دغه موټر ځان سره محفوظ وساتي.
ډېره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دغه پروګرام د ځوان فکر چې اوس مونږ کم کې لګی او خبرې زموږ دوستان کوي، پکې مېلمانه پکې خبرې کوي، دا په دې باندې باس روان دی چې څنګه ولی شو چې بیت المال وساتو، هغه دولتي موټر یا دغه وسایل چې دي دا څنګه محفوظ وساتو او څنګه وکولی شو چې دې ته ضرر ونه رسیږي. بیا هم موږ سره پاتې شي استاد شهاب، که یو څوک یو استاد یا یو مسؤول د وطن دوستۍ احساس ونه لري یا بیت المال د ساتنې احساس ونه لري، آیا هغه نورو ته یا خپل زده کوونکو ته دغه احساس ورکولی شي؟
هېڅکله نشي ورکولی انوري صاحب، ځکه چې که چېرته ما سره دا احساس نه وي نو زه به څنګه وکولی شم چې بل ته یو احساس ورکړم. ما سره دا لکه استاد چې ویلي ذهنیت نه وي. اول یو چا ته چې یو څه رسې مهم شی پکې ذهنیت دی چې تا هغه څنګه جوړ کړي دغه ذهنیت. لکه موږ ته که یو عمل ترسره کوو نو باید دغه عمل نه زما ستا هدف څه وي. دغسې ذهنیت کو مونږ هر هیوادوال هر وطنوال ته ورکو چې که دغه شی ماته استعمالوو دا زما ستا د ګټې دپاره دی. او زما ستا وطن خو په چاندو باندې تر اوسه پورې مونږ چلوو، نو زمونږ وطن کې داسې دود روان دی چې څوک پکې آسمان ته ختی دي او څوک د ځمکې
بالکل
تل ته پکې کوزیږي. یو ځکه مکتب نشته نوري زه ایران دې ته یم چې یو ځکه زمونږ ښوونځی نشته خیمو ته نه رسیږي، بل ځکه چوکۍ دي چې پکې ځایېږي نه
بالکل.
اوس دغه چوکۍ یو یوه چوکۍ په دې زه چې د خپل خوشا مکاتبو کې ګورم نو یوه چوکۍ تقریبا په 9000 افغانۍ جوړه شوې، 8000 افغانۍ جوړه شوې ده. دغه چوکۍ له اوس د 9 ورځو دپاره یو نجار دی نیول کېږي. ورشه هر مکتب سر ته وګوره، د هر مکتب انګړ کې وګوره، هرې ادارې ته وګوره، ریاست ته، د هغې په سر یا په یو 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 اتاق دو درې اتاقه به په دې نیولي چې دغه خپل هغه کم استهلاک شوی مال چې دی دیو کباړ کړی دی، دیو داسې نه چې خپله کباړ شوی، یو هغه یو شی استهلاکي موده لري بېله خبره ده، هغې ته نه دی رسېدلی او دیو هلاک شوی دی. صحیح ده، مکاتبو ته خو به دا ګویا نه کوي زه ماشومان دی او دا دی او هغه دی، خو دلته هم داسې نه ده چې مونږ باید مسؤلیت درک نه کړو. دلته مونږ له په کار دي چې مونږ ماشوم څنګه وهڅو دي ته چې دغه چوکۍ دغه میز دغه تختې دغه اتاق ته دغه شدار ته دغه دروازې ته دا داسې نقصان ونه رسوي چې خدا نه خسته به د رغېدو چاره نه وي. خو په سلهاوو داسې چوکۍ به ته وینې په دې مکاتبو کې په دې ادارو کې چې بې وخته زړې شوي دي او یو یو ګوښې درته ول شوي دي، بې څوک په قصه کې نه وي چې د دې د ترمیم دپاره خو یو هڅه وکړي. که د یوې چوکۍ قیمت مونږه یو نجار ته ورکړو نه هلس ورځې په کار وکړي نو دا به ډېر شی بېته راورغی.
من استاد تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه، لکه تا وویلې د هر یو ښوونځي د تعمیر پاس د کوټو چتونه که وګورې د ماتو چوکیو میزون نه ډک دي، البته د دولتي مکتبونو د دولتي ښوونځیو، که شخصي ښوونځیو ته ورشي هلته نه څوک شاګرد د چوکۍ ماتوي نه میز ماتوي، که یو شیشه ته نه ماتم شي د هغې تاوان ته نه اخیستل کېږي. خو بیا هم مسؤلیت ادارې ته متوجه کېږي، زیاته استاد ته متوجه کېږي. هغې ښوونځي کې چې دی اداره په خپل مال باندې پام کوي، خو دې ښوونځي کې دولتي ښوونځي کې بیا دا احساس چا کې نشته دی.
نو انور شب دلته احساس دو قسمه را پیدا کېدلی شي. یو دا چې مسؤول کس څوک چې په سر کې واقع دی، لکه په ریاستونو کې مونږ یو نو معرب کے رئیس دغی مکلفی وزارت مکلفی چاغا دغ سے احساس دخل کو سر پیدا کی دیو پدی بانی گرم مو بولی چی کچرت دغ شی تو نقصان رسی گی تر دغ وقت پوری نو باید دی پختنه وشی باس خاصی وشی ام دغ یو ولایت دی دغ یو وطن دی شخصی مکتب کی چوکی نماتی گی پا دولتی کی ماتی گی دا دولت خو زمونږ سرمایه ده که دا ورغول شي راتلونکي بودیجه به زمونږ لا ښی په نورو شیانو به تقویتي کارونو باندې به مصرف شي. نو دلته مهم شی اول خو یو فردي احساس دی چې انسان څه پیدا کېږي او هغه وایي که دغه شی زه وساتم نو دا به ماته دا ګټه ورسوي که الله به زه بل شی وکړم بل شی به وکړم. دا یو استاد هم کولی شي، یو شاګرد هم کولی شي، د کور نه هم راوړلی شي یو شاګرد یو محصل. خو که اداره دا احساس ورکی نو دا احساس دوچندگی
بالکل
او که مسئولین دا احساس ورکی دا دوچندگی کی او دلته به منګه دا شی و چی عینن بداشه که په اداره کې یو دا شی به ګڼل که د خپل کور چې په خپل کور کې ته ماته چوکۍ نه خوښې او په اداره کې خوښې نو بیا دې وطن ته کور نه وي.
بالکل
او کله ما تا د کور دا وکړو چې وطن زما ستا کور دی نو باید وطن په مانه منده ونه خفه شو.
بالکل من شهاب استاد صادق استاد ستانه هم دغه پوښتنه ده چې ولې موږ یا زموږ مسؤولین د دولتي شیانو د ساتنې پام نه کوي خو په خپل مال باندې د چا خبره مچ هم نه پرېږدي چې پرواز پې وکړي کینې پې ولې دغسې توپیریز چلند موږ کوو د خپل مال او د دولت د مال سره؟ دولت هم زموږ دی، زموږ بیت المال دی.
د قرآن یو آیات دی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دا اسراب دی، دا ظلم دی چې دا اوس موجوده وخت کې کم یو په افغانستان کې په دې مکتبونو کې مثال په دولتي او هغه وسایلو باندې روان دی. چوکاټ شته، لایحه شته، کمیټه شته، دې لپاره خپلې موظفې کمیټې دي کېدای شي په حکومت کې به مې چې مطلب څوک دولتي بیت المال ته تاوان ورسوي دا به ترې اخیستل کېږي. خو هلته ټوله قصه د روابطو ده، که یو چا تاوان ورسوه هلته کېدای شي خپلوان دی په سر کې، ریاست کې خپلوان دی، په چوکاټ کې خپلوان دی، یو غټ چارواکی دی، هغې تاوان ته نه ورکوي، هغې بچ کوي، هغه ولې دغه کوم تاوان چې رسولی دی دولت ته بیت المال ته هغه باندې سترګې ورپټوي ته نه اخلي. لیکن چوکاټ شته دی، مثال په مکاتبو کې دلته موږ ټولنې لرو، دا کمیټې لرو، د والدینو کمیټه ده، مثال دا کمیټه مسؤوله ده چې یو شاګردان نو ته ذهنیت ورکي یا دغه راوغوښتلی شي او دغه عامه پوهاوی مثال ماشومان ته په کور کې وشي چې د والدینو په واسطه باندې چې دغه چوکۍ ماتیږي یا مثال د مکتب کې جارو نشلیږي یا دغه چاپیریال ساتنه نه کیږي. په داخل کې د والدینو کمیټه ده، دلته د حفظ و مراقبت کمیټه ده، دلته د چاپیریال ساتنې کمیټه ده. هغه کمیټې هم هغه خپل مسؤلیت په خپل په سمه توګه باندې نه اجرا کوي. ورځنی راپور دی، دلته یو نگرانی ده، دلته یو مسؤلیت دی، دلته ملازمین دي، دغه ټول خلک څوک مسؤلیت نه ادا کوي چې یو چا مخې له یو راپور ویړو مخې له کې اوس دغه تاوان دی مکتب شوی دی، بس ستا مزغه خراب دی وي څه کنه، بس هماغه ورځ باندې هماغه راپور تیر شي، سبا ته به پاتې شي، بس سبا ته پاتې شي. نن د ننۍ هغه څنګه خلک وایي چې یو سړی زوی هګۍ پټکلې وه، بیا یو وخت وروسته بیا هغوی پټکه، بیا یې ویل چې مور یې ورته ویل چې د هګۍ غم وکوي. هغه ویل چې د هګۍ خو وړه خبره ده، غوی ویل که د هګۍ نه وي پټکلې نو اوس بیا غوی نه پټولې. نن د چوکۍ غم کلی وي نو سهار به دروازه نه ماتېده، که سهار دروازې د غم کلی وي نن به جال نشتې دلې، نن به دا در په در باندې مکتب د دې چوکو د میزون نه هډک پروت نه وي. خو د یوې ورځې چوکۍ سبا ته پاتې ده، د بلې هغه بل سبا ته پاتې ده، کال هغه بل کال ته پاتې ده. په همدغه شکل باندې دا حالت روان دی او پته نه لګي چې تر څو به دا بې مسؤلیتي روانې په دې وطن کې، تر څو چې د مکافات او مجازات نه شي وي تر هغې پورې به دا حالت دوام ولري.
ډېره مننه صادق استاد ستانه مننه. شهاب استاد دا خو د دې لپاره نه کېږي دغه کارونه چې دولتي مسؤولین او مامورین د دې لپاره چې د ماتو شیانو د ترمیم په نوم باندې پیسې راوباسي یا همداراز د نوو شیانو د اخیستلو په نوم باندې پیسې راوباسي او جبونو کې واچي، ځکه په دغه شیانو باندې پام نه کوي، په دولتي مالونو باندې. یو وجه خو پیدا نه
همدا وجه ده. ما مخکې ویلې چې موږ دلته څوک اسمان ته ختی او څوک ځمکې لاندې غورځېدلي دي، هغه همدا ده. که چېرته دغه مسؤول کدا رئیس دی، کدا مدیر دی، کدا بل دی، کدا بل دی، دا دا درک وکړي که دا شی زه وساتم خو دغه د ترمیم او دغه د مصارفو دپاره نور شیونه پیشنهاد که کنه، تاسو تاله خو درکوي دولت بل شی پیشنهاد که بل دې وغواړه. نو که په ده باندې ته دا بودیجه راوباسې چې ما له سل چوکۍ اغوستې او دا لس ماتې دي، دا به نه جوړوم، نور یې به دغه کړم، نو دا خو هغه احساس د مسؤلیت نه شو. دا خو یو غبن دی او دوکه ده. دلته پکار دی مونږ لدا چې د دې کال کوم چوکۍ وغوښتلې او دا مونږ سالم یې وساتلې آئنده کال کې مونږ بل شی وغواړو پیشرت به څنګه کوو مونږ ترقی به مونږ څنګه ځان کې راولو او کدی ته ناست یو چې دغه مکتب له خماله چوکۍ راغلي زه دلته یم او په بل ولسوالۍ یا بل ولایت یا د دې ولسوالۍ په یو طرف کې زما په یو مکتب ته د خیمه نه رسیدلې یو یو ریاست یو مدیریت په ولسوالۍ کې هغې ته د میز نه رسېدلې ته دلته کوچ کې ناست او بیا دا خرابې او دا ماتې نو په کور په دیره کې چې دی پروت دی آیا په لس کاله کې کله میلمه کېنولې دغه احساس دې ته احساس درک د مسؤلیت چې مونږ په دې باندې ځانونه قانع کړو چې راشه که ته بودیجه غواړې دا شی سالم وساته راتلونکي دپاره نوی سوچ راوړه نوی فکر راوړه نوی شیان راوړه نوی وغواړه
ډېره مننه د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تاسو ته پروګرام له ازادۍ راډیو اوري استاد شهاب څنګه کولی شو چې دغسې احساس په خلکو کې پیدا شي همدارنګه په دولتي چارواکو کې پیدا شي لکه څنګه چې خپل مال ساتي دغسې دولت په مال باندې هم پام وکړي
نو دا انوري صاحب د زړه له تله د مینې اظهار چې د وطن سه زه لرم کوم درد او کړاو زموږ خو تجربه شو زموږ مشران تجربه شو چې دغه دردونه او کړاوونه د خیمو زندګیانو نه رالی اوس هغه د پخو تعمیرونو کې د دفتر جوړ دی د کوچونو کې ناست دی ښې چوکۍ منظمې ته تر دغه پورې خو دغه یو شی درک کړو مونږ چې په سوال به تر کومه مونږ روان که دلته مونږ دا احساس وکړو او دا د اوبو د بره نه خړې دي نو که د بره نه مونږ ته دا د حفظ و مراقبت کمیټه په هر ریاست هر وزارت کې شته دا د څه دپاره که صرف د دې دپاره یي چې دغه هر څه شی چې د ماتکلي دا را جمع کړو چې بیا کال کې لیلام کړو نو دا خو د وطن سره مینه نه ده
بلکل
د وطن سره مینه به دا یي چې دغه د حفظ و مراقبت کمیټه چې په هر ریاست کې هر ولایت کې دا دا ریاست نظارت وکړی شي دا هر سامان نظارت وکړی شي دا جمع قید کېږي په دولت کې دا شی خاص نه رایستل کېږي او سامان راوباسي نو دغه څونه وخت کې دې مصرف کو څنګه دې دا استهلاک کو څنګه دې دغه شی باندې پام ونه کو د دې سره په څنګ کې مجازات او مکافات خو ویل کېږي خوشته خو نه علل اقل مراقبت خو وشي مجازات او مکافات که نشي کولی او کو غواړي دغه چارواکي زمونږ چې دغه مجازات او مکافات نو ته به په هر ریاست کې د لکونو روپو بچت ویني په هر کال سرمایه کې خو ظاهران دې ته یم چې الوري صاحب یو دا ډېره مهمه خبره ده چې زمونږ هر کال چې بودیجه دغه کېږي وزارتونه باقي او بودیجه خپله نه یې مصرف کوي سره د دې دومره دغه چې بل اړخ ته وګوري
ضرورتونه
دغه مشکلات دغه ستونزې چې مونږ یو اړخ ته وګوري اسپتال لکه ورشي بیا به ته مریض دغه ځای نه خالي بل اړخ لکه ورشي مکتب ودانی نه لري داسې مکاتب هم ولیدل بیخي هغه سرفنه نه لري هغه خیمو ته نه ده رسېدلې خو داسې مکتب په مقابل کې شته دی چې هغه د هر شي نه مالامال دی غني دی مونږ یو دعوه دا کوو اوس که پرزې که مکاتب راواخلو ځکه دا پرزې کې نو دا دعوه کوو چې په کونړ کې هېڅ مکتب نه دی بند خو بل طرف ته دا تفاوت پکې شته دی چې یو ځای کې پخه ودانی او په یو ځای کې د خیمه نه رسېږي نو دا د ځمکې او د اسمان توفیر دی او خدای دې وکړي چې مونږ ټول په ټوله باندې د یو حشر په شکل باندې زموږ ټول چارواکي دغه مسؤلیت درک کړي او په خپلو ادارو کې دغه توصیه وکړي چې یو خپل هغه پرسونل دې ته وهڅوي چې دغه هر شی زموږ دی او باید مونږ په دې باندې پام وکړو
ډېره مننه شهاب استاد صادق استاد ته راته په اخره کې دا ووایه چې دغه نن چې کومې خودسرۍ روانې دي د بیت المال سره لوبې کېږي بیت المال ته اهمیت نه ورکول کېږي آیا بغیر د مجازاتو مکافاتو نه د دغه شیونو مخه نیول کېدلی شي
اسانه طریقې دا ده نری صاحب چې یو سړی الله تعالی حاضر او ناظر وګڼي کله چې د رب نه ویرېده د الله تعالی نه ویرېده دا به هېڅ شی نه ورانېږي خو دلته د رب نه ویره نشته ټول مادیاتو پسې هلک روان دي نقدي ګټه پسې روان دي د الله تعالی نه څوک نه دي که څوک د الله تعالی په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي دا ټول کارونه سمېږي زمونږ استاذو مثال نظام د اسلامي نظام دی دلته مونږ په مکتبونو کې د تفسیر مضمون لرو د اسلامي خبرې مضمون لرو په پښتو کتاب دی په هغه کې د غیرت او پخواني قصې پکې شته دا د احساس مضمون دی مثال دری دا تاریخ کتاب دی دغه پنځه کتابونه دی من په مکتب کې ولما
اردو پولیسو کې ټول
کې دا استادان شته دي کدا خلک د مسولیت صحیح درکو کې او د الله تعالی نه ویریږي او د الله تعالی پرانه د مسولیت احساس وکي د مشکل ختميږي سپینه ورځ بینه بچوکي ماته شنه بسو بیت المال لوټ کی دا وینې صحابه او قصې دی وګورئ چې هغه بیت المال څنګه ساته همغه شانته دی او ساتي دا غي په غزره مبرخه چې دوی لیک د بیت المال ته متوجي شو منو تاسو غنی وطن دی هر څه پکې شته دی او به بده آینده کې بده تکرار نشي
ډیر مننه تاسو له دواړو څخه چې ډیر خه معلوماتم درنو اوریدونکو ته ورکړه او له اوریدونکو نه هم ډیر مننه چې تر دې دمه موږ سره پاتې شو
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
سلام و روز